ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه غلاسته راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې 250 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. سبیله مجاهد په یوې اعلامیه کې چې نن یې پر ایکس باندې په خوندي ټویټر خبره کړې ویلي چې د دې دو خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرو سره ټکر کړی دی. لومړۍ پیښه د غزنی اړوند سیمې کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي موټر له یو ټانکر سره چې ګاز لېږدول ولګېد. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 45 کیلومتره لرې هغه وخت پیښه شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه بل ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کایری چارټ بینټ وایي طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې ساري کړي دي چې دا پریکړې د ژور خفقان د ختکېدو سبب شوي. خلی بینټ د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 13 په تعلیم تم کېدل لاینې شي په نړیوال تعلیمي بنسټ کې وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی چې په خلکو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل بیا نیولو وروسته له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا نجونې او ښځې د پانتون له زده کړو منې کړې او په وروستیو کې په روغتیایي موساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همداراز په اکثره دولتي او غیر دولتي موسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو هم بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نو واکمنو غږ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون پر ویار کې وی غونډې ته ویل طالبانو نومړی خپل ځان ډېر سري سرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري ایجنټس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلواله ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شي ویلي که غواړي چې منځوي نه شي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چې د ترکیې ملاتړ ورسره د لانړۍ سره د تعامل خبرې کړي ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه، ازادۍ او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې نن زمبابوې ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زمبابوې په پلازمېنه هراري کې روانه ده. زمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 ورونو دویمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د سشنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سشنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړې. تر یو ورځنۍ لوبو مخکې افغان لوبډلې له زمبابوې سره د دې لړۍ په ترڅ کې د شلو ورونو درې لوبې وکړې چې دوه یې د یو پر وړاندې افغان ټیم بریالی شو. زه فرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې سره قدر جلالوف دی. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند دوه سیمو کې په پرونی خونړی ترافیکي پیښو کې 250 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی ویانت حافظ نن سهار رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تفصیل حدیث پردیس تورو.
په غزنی کې د پرونی او دوه ټرافیکي پیښو په مرجو بلکې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنجشنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 250 تنه وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مغضوب رسېده تقریبا 160 شاوخوا کسانو ته رسېږي. په هغه کې دي د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي خو ډېرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارات له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ترافیکی پیښې پرون ماښام غزنی کې د کابل کندهار په لوی لاره کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایز طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی په راپور کې خپور شي د وژل شو شمیر 500 او د ټپیانو 40 تنه خود لایو. د حافظ عمر د معلوماتو لمخې لومړی پیخه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر موټر سره چې غاز لیکدول ولګید. دویمه یو د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړی یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیرې شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شویو شمیر 25 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلط په نوم نږدې خپلې په پرونۍ پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کم موټروانان چې پر دغه لارې ځي او کم شرکتونه چې دي، له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویاندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالی نشي تاییدولی. کسام د پرونیو پیښو په اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپور شوی راغلی چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیښو لامل معلوم او په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو پیښو مخه دې په کلکه ونیول شي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ټرافیکي پیښې په بې سارې کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لوري بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ټرافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
وړاندې بره سره نور وسته پروګرام د فرشتي سهاک په کوربه توګه واوري، خو تر هغې وړاندې یو راپور اخلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې کړي او د ژور خفقان په لورې بي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارد بنر د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابرۍ او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیټ له افغان ښځونجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل، دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایډیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیټ وروستی ځل د نومبر په 28 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنیټ د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځان وژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنیټ د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنیټ ویلي، افغانستان ته د سفر د بندیز سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یوې له دوی څخه فاطمې ازادي راډیو ته وویل،
دینهم ټولګي زده کوونکي وم چې له بده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغېز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یوه اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل،
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنا شوی دی، ځکه موږ هېڅ هدف نه لرو. ډېره ناهیلي شوی یم زه او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېره خواشینی یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
د نجونې په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تل یې ادا کړې چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، فرشته سها کیمه د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کوم خوشاله يم چې د دیونی په دې خبرونه کې مو ز قربانه يم. په دیونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونه د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمېر محرومې نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی. د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو، بیا برو ګرځو باس ته. د قدرمنې میلمنې هم شته را سره، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون د اړیکې شمیرې وروسته وایم. اوس پام وکړئ راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي، د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغه ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې خپره کړې، ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې روان کال د جدې میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل،
ما او کال ته پانځه ولسه او سیلان شو چې د اگزیټ امتحان به جن کاندې نه ورکوي او ډیره مایوس شوم ډیره ناهیله شوم کاشکې دا او کال می ځای کړی نه و خپل وخت ځای کړی می کړی نه و افسوس په دې کوم چې وخت می ضایع شو خیر ناهیله نا امید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي او دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د اوه کاله زده کړو د ثمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي،
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغو شویو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند یې د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خپرونې ته بیرته راګرځو، بحث ته به راوګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته به راوګرځو چې راسره په خپرونې کې وصل شوي دي. د نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتساپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زموږ د واتساپ شمیره ده 0420 300 811 او آخر کې یو. زه د واتساپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420 300 811. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0020 022 1215 01. زموږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020 021 1215. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خپرونه کې راسره اړیکې ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو مېلمنو ته. په پرونه کې نن را سره د ډاکټره سونیتا بهرام را سره ده، او همداراز د ښځو د چارو فعاله ګلۍ ولی را سره میلمانه ده. دوی را سره خپرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو خپرونه ته ډیر ښه راغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو خپرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام، تاسو ته درځو خپرونې ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په ازموینې په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کومه ازموینه ده او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصله یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه ازموینه ترسره کړي. مهرباني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله اوه کاله زحمت باسي او دغه و کاله دا پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه، فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او ایزیت اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بلکوسو چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه، همدارنګه د اقتصاد لخوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي، خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې ایزیت اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کارت د دې نمایندګي کوي، یا دغه ایزیت اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرامه، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. خدا اوریدونکو هم له دغه آزموینې سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی دغه آزموینې وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته، خو ورزو میرمن ولی ته، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل، د دوی هغه غوښتنه نه ساده اصلا نه دغه بندیزونو څخه، لکه دغه آزموینه یو ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلی خپل آزموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کارت ترلاسه کړي وو، خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیش لپاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه، د دې لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم څخه لوړ ممنوع کوي مکتب، بیا تر امر ثانی په نامه، بیا تر یوه قاضي په نامه لاندې او یا تر بل قاضي په نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو وکاله تحصیل او تعلیم په هدار سي او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاتې کیږي، دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راشي، ملک ته هوسایي راشي، ملک ته بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، خپل مخصوصه اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو او فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټول په یو پلان نکړل صادر، داس وخت په وخت دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه، مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډیره حساس ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري د دلیل او سبب نه لري، نو په دغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې پر تحریم باندې د مکتبو پر تړلو باندې د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د داخل خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې هغه خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیرې منحوسې اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپلو کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکنه نه ده.
مننه میرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په صفت په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستئ، دغه راته ووایئ چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی ښځینه او برخې کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوا نه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د ښځینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډېرې عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډېر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطحه باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسي او انسټیټیوټونه بند وسي او وزټ ازم پاس نشي، نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجه ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نشم کوم چې دا موږ په راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو غوړو چې دغه پانتونونه وزټ ازم پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه اگزیکټ اگزام نه ده پاس کړی، پر حاله ډیری ډاکټرانو چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي ځکه چې صحت عامې لخوا نه دوی نه د شورای طبي کارت وغوښتل کېږي، او د بلې لخوا نه دغه اگزیکټ اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابېدلو دغه کارت یا هویت د رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضرب صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي ناامیده یا سور څخه. نو فکر وکړئ، د اوه کلو ډاکټران موږ ستاپ کړي دي او نه غواړو چې دوی اگزیکټ اگزام پاس کړي، نو تیر اوه کلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو، راتلونکو اوه کلو ته نور چې موږ پته مشو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی، دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړه ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ولا، د پخوا نه هم ورده مخه په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات وو، تاسو څنګه ارزوئ په راتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړه ناوړه اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي پر دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسې مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه دلودي کمبود دلودي په وطن کې نو د دوی دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالات یا طبي سکتور وزارت فکر کوم چې واقعي یو د بشري ناورین شکل به واخلي دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې څنګه سموي خو د چیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملل د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندې د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یو موږ تاسو ته یعنی واخیان یو 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 ناورین دی دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي د دوی محروم کې د حقوقو څخه د اساسي حقوقو څخه د روزمره د ورځني ژوند څخه دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ولنه باندې څه فرق کوي څه تاثیر کوي دا یعنی واقعان دغه د تشويش او د واقعان د تشويش ور خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی اگزیت اگزام یا اخرین ازموینه چې دوی ته د اجازه کوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي هغه باندې هم بندیز لګیدلی دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنې ته ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په هکله که په مجموع کې وایو زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخې ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتون یا نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنوونکې خبره ده. او البته زما خو هم شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ نظر هم کوفته وګورو، داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونه شي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خوندو ته اجازه د ادامې زده کړو ورکړ شي، نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیر زیاته مننه میرمن داوځي د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازمویونه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه یې په دوی باندې تیره ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړې د ملت سره په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچوي، دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هېواد ته به ځي، او که هغه نشي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د دوی د پاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس لپاره چې ښځینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې، تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه سره مده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادې دل دغه وخت تقاضا او ضرورت و، دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلي، دوی راپاڅېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دي د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډېر زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډېره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي، او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچېرې د کوم مثبت فکر د اوسني حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وشو کولای چې دغه ډېره منفي فاجعې ته چې مونږ خوشینه یاستو ورته ډېر، او د زمونږ د هېواد میندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه مونږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره د اعلامه باندې واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابل سیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولی اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي حتی ډیری ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلو ته اړتیا درلودلې او ډیر شدید ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیاوې سوچند شوې دي نو کچیرې د ته تجدید نظر وشي موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نه شو کولای هغه جبران دفتن ولرو د دغه کمپوتاتو ته او یا هم دغه اوسني حالاتو ته نو کچيري راتلونکي کې دوامدار زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېر مثبت غېزه ولري په دغه اوسني تصمیم باندې نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ میر راښکته وکړو ځکه په ډیر په خاوز راسته څخه ډیر خارجي موسسات او هوامدارنګ ډیرو بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات نه هدون کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سی افغانستان کې چې خوشبختانه سومو د وړاندې افغانستان په دریمه اله شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده چې زما په نظر کدی کې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو دا ټلیفون په لیک راته منتظر دی سلامونه خپل نوم راته وایي او لکم زی مواړی کني ولده تاسو زموږ غږ لري فکر کوم چې د اوریدونکو اړیکې زموږ سره پرې شوې ده خو تر څو چې هغه بیرته هغې سره وصلی کو ور به شو زموږ بلې مېلمنې ته مېرمن داودزی تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې فکر کوم چې مېرمن داودزی په ډېرې بخښنې سره چې د اوریدونکو اړیکه را سره وصل شوې ده د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر واخلو بیرته هم تاسو ته راګرځو سلامونه خپل نوم راته وویل کوم ځای اړیکه نیولې
مننه خورجانې تاسو ته سلامونه خدا پاک دې چروغ جوړ به زه تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
اته صاحب خبرونه ته خیر اخلي د خبرونه موضوع مو اخیسته دا تمن موریدل بم وی څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پختنه او نظر راته وایي او دا راته وایي چې پسیم کې مو څومره صحیح ستونزې زیاتې دي خصوصا د خزو په برخه کې
مننه خدا دې خوشاله کړي سلام ملمنو تمام خورجانې ستونزې خو نه خامه خاتنه تاسو ته ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې مثال د خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کسته نو ښځینه ډاکټران چې دي کمی دي خورجانې خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بندیزونه چې زموږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسؤلیت چې دي د زموږ خون دي خورجانې زه په دغه سره درته وامه ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خون ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونلم خورجان په څه وترل دا غو د صدا د وستې دی دغه خورجان تړلې د نظم د خوند صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبوره کوي چې مثال دغه بندیزونه پر خوند ولګي اصلي لامل دا دی خورجان ګور دی پر نړیوال باندې ځخ خیزوم پر نړیوال ځخ مکوي را څو خپل افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ د افغانستان مشکلات مثال کول خورجان پر خپل حکومت ته وجاړو خپل حکومت ان شاء الله دا کړو اندازې پورې او خورجان زما په فکر او نظر اصلي لامل دا غوښمن خوندې چې مثال
په خارجانو باندې په مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی؟ تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پوهیږي افغانستان یو اسلامي ټولنه ده او ټول هلته په حجاب کې ګرځي، د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه، د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاري د دوی د دې اعلامیو نه، دغه په تنا د حجاب په برخه کې نه ده، نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته د ښځو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه له تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته. میرمن داودزی، تاسو د دغه اوریدونکي د نظر پاک لڅ ویل لري، مهرباني وکړئ.
مننه. ما د ورور نظر واخیست. ګورې کومه یوازې په دې باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په کراتو باندې اسلام تکرار کړی. بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي، نو که چېرې پخوا وخت په دې باندې تحلیل وشي، بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو، وایي چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتئ، اما په انسټیټیوټو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراد شي. اکثریت انسټیټیوټو منظم یونیفورم درلوده، چې خلاف د یونیفورم اصلا انسټیټیوټ اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه اته د خپل دین د زده کړې نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چی دی؟ خدای پاک څه ویلي؟ یا قرآن عظیم الشان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده. اما نن ورځ مونږ مملکت په هماغه خوا روان کړی دی. سبا نن ورځ مونږ یوه مور که زده کړې ده، سبا د هماغې لور خپله یو د تعلیم نه بې برخې مور کېږي. آیا د تعلیم نه بې برخې مور د یو څوک چې په خپل حق نه پېژني، خپل دین نه پېژني، د هغې نه تاسو داسې توقع لرئ؟ نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هېڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم ښه وي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي. همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړې ده، اما هغه مسایل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځئ د اسلام د نگانې وګورو. دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجله د هغه د امر بالمعروف نوم واوري، د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي. ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که مونږ وایو چې نه، د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتئ، مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هره ورځ تجزیرات زیاتوو، دروازې پې بندوو، دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جامعه د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داودزی. میرمن ولی، تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپلې خویندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره کمخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې. دوه قسمته البته ماده سي دغه وخت چې د نظر دوه قسمته لرلو یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بل اخره خپل دولت ته زاد دولت خپل دولت نشم بللای په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سره رجوع وکړي او د دې سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره سیده مستاج د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره هڅه رجوع وکړو.
خو مرمن ولی اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوریده سی یو منبع د سی یو مرجع د سی یو کس چې خلک ورته ورشي او ز د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنینه فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګند دی، نه ست هم کیږي خلک به چاته غږ پورته کوي.
بالکل ما خپل خبره غوښتل چې دا چې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې په نورمال حالت کې باید داسې ووسی خلک باید خپل دولت ته خپل منابع او خپل سازمانونه خپل دولتونو ته دغه وکړي رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاته شو د دې د نظر اول قسمت برته وسه خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت او مشکلاتو ته د ملل مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نشته، هیڅ څوک نشته، د سوال نفر نشته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاته شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دغه ملامتي به پر شوتو پر جنو باندې واچول دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعدادو نارینه او څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیرې یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه څه خبره کوي. دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسؤلیت سره بیرته واخی پونجونو په شوځو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپل کړنې دي. دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پاسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دغه څه خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور یې په خپلې خبرې بیا واوري او په دغه باندې تفصیل نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعې ټول مسؤلیت به راوړن او پر خپل ضعیف خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور کاله د جنگ قربانیان دي بیرته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی، تاسو منتظر پاتې وئ. تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې دی وی ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره او یا هم دې ته منتظر دي، تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر را ته په دې برخه کې وایي کریمی صاحب. کریم زای صاحب
من دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي دا د نړۍ کې موږ د نوو نظامونو لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی، یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه باندې حاکم کیږي یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسي نظام او حکومت وایو. او یو دی دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خوځلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نو معنی دا و چې هغه یو قشر یو د لارا پاتېګ د ټوپک او د جنگ د لارې نن نظام تر لاسه کوي چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي، هغه ټولنه غوته سرټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نشي او د دې خلکو مخاوني نیول شي. نو دا دیکتاتورشپ د جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم، دا خو نه د ولس پر رای راغلی، نه د ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیګلی دی چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي زیر شو ورته، آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمنی لري؟ آیا دا د دې قشر سره یا د دې نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د دې نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نو تعبیر څلته زما یو ګړ موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي داوځي د نظام لا تر نکو پلس د خوده ولی ما مې خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاس یو سیاسي او ټولنیز ظلم خو پتا دی چې څنګه لا تر کې چې څنګه طرفداري کوي ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زو بیا مچ دغلته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي ځنه لري نه ولی وک نو دا خبره ک محترم داوځي کته په هر منطق او په هر دلیل په دغه خاور به دی لخوږي کی دغه خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خو لاندې دغه زیو چې مو دولانې پروسه کال زمونږ دغه د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټه مسول چې و لازم باندې چې نو واخلو هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په ایمیل کې راولېګلو و چې دا کوم باوریدون کې تا یا کوم قوي مرجع ته ورفاروت کز موږ غږ پاري کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړم مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلې پلار اجازه نه راکول ټولنی اجازه نه راکړ شم تحصیل وکړلو اوس دا کوم مرجع د چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څورز ورته سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې بل راکړی چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې ته نور کړو ورغو مې لګو اروپا کې یو کانفرنس پاره کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاره کې هغه درد چې ور سره شریکو ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ مون نارینه هڅه کوي چې تاسو سره بدرګه کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو ویرا شي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورځو
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرېښو ده خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلان ډټکو کې خپل نظر را تراټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغه نه تهدید نشته چې زمونږ د دغه څه د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه دغه جانب مقابل یا مقابل لوري دغه کې چې دغه ولس د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیر زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظرم را سره شریک کده خبرونه ورستی شی بی دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستی شی بو کې را وخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونه یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري غوي ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خیره کې زما همدا پیغام د هغه خويندې چې اگزیت اگزام مرسخه نه داخل شو یا هغه محصلین چې ته 15 پنیمه کې پات شوې ده یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شوې دي دوی ته زما همدا پیغام ده چې هر څه تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امید کوي نه حتمان یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي تاسو خپل ذکر ته په خپل کورونو کې دوام ورکړي خپل خويندو ته خپل نور راتون کې نسل ته دا یو هر یو ټکی ذکر مو کړی وي هغه انتقال کړي او الله مهربان ده چې دا مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي
ډیر زیاته مننه میرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکلر اخلو کته سوې لري مهرباني وکړي
ټول خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنی ته د خدمت مصدر شي زه ودان خوند ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی چې بیس دکړي بیا هغه هم هغه زده کړی چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل چې به شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هرڅه شرایط سختي نه هلي به خېږي دي مشکلات ډیر دي خو دوی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړیدل ته بیا هم کار کوي ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو. همداراز د ښځو د برخو فعالان هر یوه فروزان داوځي او میرمن ګلی ولی را سره وو. او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو. ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو. اوریدونکو چې مونږ ته مو غواګي وی تر دې دمه پاتې ل ازادي رادیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم. تربیه مو علامه شه.